سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم پهل په خبرونو کو په هلمند کې د سیلون عمله نه هوته نو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ او غړي چې یو یې نارینه څلور ښځې او دوه ماشومان دي وژل شوي په دې بیان کې دا هم راغلي چې یوه مېرمن تېره شپه د ګرشک په ولسوالۍ کې د کور د چت د چپه کېدو له امله مړه شوې د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زنداني افغانان اعدام شول په دوی کې دوه ورونه دي د هالوش ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې دا افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شوي په یو راپور کې راغلي چې دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خوا تل پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي په سلګونو افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستانه شول د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکلي 838 افغانان د وري په 13مه او 13مه د تورخم او سپین بولدک لارې افغانستان ته راوښتل دا کورنۍ د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ته معرفي شوي دي د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هانیا نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري حماس ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګرۍ ډلې په سترګه ګوري د هانیا او اردوغان د لیدنه کتنه په داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ اوج ته رسېدلی اسرائیل پر ایران برید وکړ او په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو عملیات روان دي لازادی رادیو خبرونه ته غوږیست د امریکا د متحده ایالاتونو استازیو جرګه نن د اوکراین اسرائیل او د امریکا د یو شمیر نور متحدانو لپاره د 15 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رای ورکوي له اوکراین سره د مرستې پر سر له میاشتو راهیسې جمهوري غوښتونکو مخالفت کوي خو اوس یې یوې موافقې ته رسیدلی چې رای ته سره کښېني که موافقه ترلاسه شوه له اوکراین سره به 18.4 میلیارد ډالر مرسته وشي چې اوکراین دې مرستې ته سخت ضرورت لري دا غونډه د واشنګټن په وخت د ماسپښین 3 بجې پیلېږي که چېرته په استازیو جرګه کې موافقه وشوه پریکړه به مشرانو جرګې ته راجې شي چې هلته تقریبا موافقه تضمین شوې او ولسمشر بایدن ویلي چې دی به بیا سمدستي لاسلیک کړي او وروسته خبر دا چې د افغانستان او کویت د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه درې په وړاندې مساوي شوې ده د آسیا د فوټسال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوی ورځې مخکې خپله لومړۍ لوبه له ایران سره 3-1 ګول بایللې وه افغان لوبډله د ایران او کویت ترڅنګ په ګروپ کې له بحرین سره یو ځای ده د آسیا د فوټسال اتلولۍ د اپریل په 12مه د آسیا د 14 غوره ټیمونو ترمنځ د تایلند په بنکاک ښار کې پیل شوي چې د اپریل په 28مه به پای لوبه وي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه لته لوستلی شئ د سر مطلب مدار چې د یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین یو 12 کسیزه پلاوی چې میرمن یې هم پکې شامل دي کابل ته تللي او هلته له طالب چارواکو سره خبرې کړي نجونې څه وایي
کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده د جنکو د زده کړو په پار خبرې کوي نو هیله مند یم چې دغه خبرې مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي
ایران 15 افغانان اعدام کړی دي په دوی کې دوه ورونه دي د راپورونو په اساس دوی د مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم وو په دې اړه هم تاسو ته ریپورت خبريږي چې په کابل کې د تازه ګلان او زینتي پلورون کی او پیرون کی وایي چې اقتصادي ښه نه ده
اته دې مړی روډي پیسې موږ له لوري چې ځان ته روډي واخلو نو فعلا نه پاره مې نه ونه اخشته سم نه ګل اخشته سم نه هغه په خوا شوقونه دي موږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دي
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
راسو اول مطلب ته یو شمیر اروپایي هیوادونو د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین یو 12 کسیز پلاوی چې میرمن هم پکې شامل دي کابل ته تللی او هلته لبی لا بیلو طالب چارواکو سره د جنو د زده کړو په اړه خبرې کړې دي د دې کمپاین ویاند حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته ویل تر اوسه دوی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوه مرستیالانو او یو شمیر سرپرست وزیرانو سره کتلی دي نو مړی وای د پلاوی د اپریل په 14مه کابل ته رسیدلی د د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد باندې دی راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په همدې حال کې یو شمېر زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول لیزلې د هرکلی وړ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل ته رسیدلی له یو شمېر اروپایي هیوادونو د افغان نجونو د زده کړو د ملي کمپاین دولس کسیزه پلاوی د افغان نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوو مرستیالانو او د کورنیو بهرنیو چارو وزارتونو په ګډون له یو شمېر سرپرست وزیرانو سره کتلي. د دې پلاوي ویان حکمت الله حکمت وایي دوی هڅه کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره هم وګوري، خو په خبره یې لا نه دي توانېدلي.
تر ټولو مهمه موضوع د انجونو د ښوونځي د تړلو او د هغه په اړوند باندې د پرېکړې د تغییر بحث ولو. موږ د ډېری مشرانو څخه دا ملاتړ ترلاسه کړی دی چې دا سیاست دایمي نه دی، دا سیاست موقتي دی. موږ پر دې باندې کار کوو چې څنګه کولای شو چې یو معیاري نصاب او یو معیاري محیط د شریعت په چوکاټ کې د خپلو اولادونو لونو دپاره تنظیم کړو.
د ویل طالب مشرانو سره په دې هم بحثونه وشول چې د امرسانی لپاره باید یو واضح تعریف رامنځته او زماني قید کې خودل شي، د غشان باید په دې اړه پرمختګونه له خلکو سره شریک او په یو شمېر نورو مسایلو هم دوی سره خبري شوي. نوموړي د دغو لیدنو کتنو په اړه ډیر جزئیات شریک نه کړل. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وایي کابل ته رسیدلې د دوی پلاوی له یو شمېر افغان رون اند او د زده کړو د برخې له فعالانو جوړ دی چې میرمنې هم پکې شاملې دي. مخکې د دې کمپاین غړو ویلي وو چې طالبانو ته به د نجونو د زده کړو د بیا پیل په خاطر جرګه کیږي. د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کولو دا هڅې په داسې حال کې دي چې تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي زده کړو ته لاسرسی هغه بنسټیز حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. نوموړي تیره ورځ په خپل ایکس په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټیګ سره چې د تعلیم ازادۍ او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون له کبله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیستم لمنځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هرکلی وړ دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د نجونو د زده کړو لپاره هر ډول هڅې د هرکلی وړ دي. موږ غواړو تر څو پوهنتونونه خلاص شي د دې لپاره باید ټول افغانان سره یو لاس شي تر څو طالبان مجبور شي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او موږ وشو کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د ختیځ کونړ یوې په کورناست زده کوونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل
ښکاره ده چې هر ټولنه په هر هیواد کې زده کړې ډېرې زیاتې مهمې دي، که هغه د هلکانو لپاره وي یا د جنکو لپاره. نو کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده افغانستان ته او د جنکو د زده کړو په پار خبرې کوي، نو هیله مند یم چې دغه خبرې مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي.
د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي، ډېرې ښځې له کار راګرځولي او په بېلابېلو نورو ټولنیزو برخو کې پرې محدودیتونه لګولي دي. خو له دې سره سره یې دا ادعا هم کړې چې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادعا چې افغان میرمنې او نړیواله ټولنه یې ورسره نه مني.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوچ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د راپورونو له مخې په ایران کې 15 زندانی افغانان اعدام کړای شوی دی. په دوی کې دوه اورونه دي. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې هر کال پکې په سلګونو کسان اعدامیږي. د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې تورن کسان نشي کولای چې په آزادانه ډول مدافع وکیلان انتخاب کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
څلور افغانان د ایران په مشهد ښار کې اعدام شوي دي او یو په تبریز کې. د هال وحش وې پڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې څلور افغانان د پنځشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. په راپور کې راغلي دي چې زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی او ابراهیم نورزی د مخدر موادو په تړاو مخکې په اعدام محکوم شوي وو. دا وې پڼه زیاتوي چې دا څلور کسان د چهارشنبې په ورځ له عمومي بند څخه انفرادي خونو ته انتقال شول او د پنځشنبې په سهار اعدام شول. د ایران د بشري حقونو سازمان نن په یو راپور کې ویلي دي چې د ولی الله په نوم یو افغان د تبریز په مرکزي زندان کې د عمدي قتل په تور اعدام شو. د بشري حقونو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو یوه اونۍ مخکې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې دفتر دي له ایران سره همکاري مشروطه کړي. دوی وایي چې له ایران سره دی یوازې په هغه صورت کې همکاري ادامه پیدا کړي چې دا هیواد د مخدر موادو په تړاو له اعدامونو لاس واخلي. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې د اپریل په لسمه یې خپور کړ ویلي دي چې په ایران کې د مخدر موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب غبرګون نه دی ښودل شوی او رسنیو هم پر دغو اعدامونو خوله پټه کړې ده چې له امله یې په ایران کې د درې کاله پخوا په پرتله د مخدر موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه اتلس برابره زیات شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2023 کال کې په ایران کې 8350 کسان اعدام شوي دي چې د وړم 2022 کال په پرتله نږدې 50% زیاتوالی شي. د بشري حقونو ډلې د ایران په محاکمو دا اعتراض کوي چې متهمینو ته په آزاده توګه اجازه نه ورکوي چې خپل مدافع وکیل وټاکي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې په تورخم دروازه یې د بی اسناد افغان ناروغانو په تګ راتګ بندیز لګولې ده. په تورخم کې د پاکستان د بلټونو وفاقي ادارې اف ای ای مرستیال ډایرکټر ناصر خان د اپریل په 19 د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل حکومت نور هغه افغانان ناروغانو ته پاکستان ته د داخليدو اجازه نه ورکوي چې اسناد ورسره نه وي. نو موري زیاته کړه چې د انساني خواخوږي په بنیاد یوازې هغه ناروغانو ته اجازه ورکوي چې په بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. جزئیات د فرات شینواری په دغه رپورت کې.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے مرستیال ډایرکټر ناصر خان مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې له بغیر سفري اسنادو نور افغان ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه پاکستان ته داخل شي. دوی ویلي چې د انساني همدردۍ په بنیاد یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکوي چې بغیر اسنادو علاج لپاره پیښور روغتونونو ته لاړ شي او تر اوسه داسې کومه مستقله پریکړه نه ده شوې چې هر افغان ناروغ به له بغیر ویزې پاکستان ته داخليږي.
پیشنٹس وبروز بن شوی دی فلال یہ صرف ایمرجنسی والے کم پیشنٹس دی ایمرجنسی 10-12 پیشنٹس ادروز انٹینڈ کی گی باقی چکم دین ولا پیشنٹس بند دی دی سے کلیئر پالیسی خونا اگر چ ویزا اور کول دیا سب بیس پین راتل دی
پو ترخم کی د پاک افغان دوستے رختون ڈاکٹران وای چ دوی لمڑے دی ایمرجنسی ناروغ طبی معائنہ کوی او بیا د صفر نقطے نا پ ایمبولنس کی دا چولو اجازه ور کوی. یو افغان وگڑے اسمت الله مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده هر ډول ناروغ ته د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم د وختو اجازه ورکړل شي.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ زما یو خپل پالج وهلی و راغله د بغلان ولایت ده. تورخم کې یو شپې دوه وکړې چا ورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یووړ. نو د بیمارانو دپاره ډېره سخت باید د پاکستان د چارواکو نه هیله کوو چې د الله په خاطر دغه بیماران باید را پریږدي. هر قسم بیمار او باید په دې ویزو ورکولو کې اواری راولي چې څوک اپلای کوي ویزې ته باید هغه ته ویزه ولګول شي.
یو بل افغان وګړی لال خان وای چې کوم افغان ناروغان له سخت خطر سره مخ وي نو یوازې هغه پرېږدي او جاري علاجونو لپاره څوک پاکستان ته نشي تلای.
ورنه باندې هډاټکی دار افریدي چې ملک کومه حالات کی عام مریض نشي راتلای. شکر والا بخین را افریدي جاري علاج ته نشي راتلای. صبر کو الله تعالی ته صبر کو وسه هم نه رسیږي ویزې جمع کړي په کال کال نه راځي.
همدارنګ د مارچ په نهټه پاکستان افغان ډرورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړای او دوی ته به په مې میاشت کې مخصوصې پروفارمې جاری شي او په دې به تګ راتګ کوي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په تورخم باندې په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوې او په دې باندې اوس د بغیر اسنادو چاته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکا. فرحات شنوارای مشال ریډیو خیبر.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ ورزو خوسته هلته د خوست له شیخ زاید پانتونه پنځاویا ځوانان د تبل پوهنځي څخه فارغ شوي دي. شیخ زاید پانتون چې د افغانستان په لویو علمي مرکزونو کې راځي د خپل 15 کلن علمي بهیر په اوږدو کې د سلګونو ډاکترانو په ګډون 10,000 لیسانس فارغان ټولنې ته وړاندې کړي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 9,000,000 وګړي روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکترانو شمیر ډیر ټیټ دی. جزئیات د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
سرارېدی چې د شیخ زاید پانتون د تدریسي روغتون په فعالیدو سره د طب پوهنځي محصلانو لپاره د علمي زده کړو او نوې طبي ټکنالوژۍ سره د بلدولو اسانتیاوې ډېرې شوې. خود د محصلانو په وینا چې لا هم د اوسمهالو معیارونو د برابرو طبي زده کړو په برخه کې ستونزې موجودې دي. دا څرګندونې د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي د 2020 دورې په فراغت غونډه کې یو شمېر محصلانو وکړي. یو تن فارغ التحصیل ډاکټر نصیر ګل مشال رډیو ته وویل
لکه مونږ یو غدغه کنا ستونزه دا غوا چې طب پوهنځي چې دا باید لکه په انګلیسي وي چې کتابونه شو مثلا ریپرنسو دا ټول باید په انګلیسي وي. نو لکه دا چپټر سیستم لګلګ موجود دا چپټر سیستم باید ختم.
په افغانستان کې د حکومتي پوهنتونونو په خوا کې محصلان د خصوصي سکتور دلوارو زده کړو په مؤسساتو کې هم طبي زده کړې کوي. خود دې برخه د فارغانو اړتیا څومره ده؟ په اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عمران مراد وایي
په افغانستان کې لکه څنګه چې تیر کال سروې شوې په ټول افغانستان کې په هرو لزر مریضانو باندې تقریبا شپږ شهر وو ډاکټران نرسان او قابلګان افغانستان کې دي چې دا ډاکټران ډېره غټه تشه موږ ته محسوسوي او په پرمختللو هیوادونو کې لکه اروپایي او امریکایي هیوادونو کې په هرو لس مریضانو باندې یو ډاکټر هلته موظف ده.
د نورو بشري ټولنو په شان د افغانستان نیمایي وګړي هم ښځې دي چې هغوی هم د نارینه و پوشان په خپله د ښځو لخوا وړاندې کیدونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عارف شاه قاسمی وایي
متاسفانه ډېر خوابده یم هغه زموږ همسنفیانې ټولې پاتې شوې په دې خاطر باندې چې هغه د هیواد یو مهم کشر دی. لکه څنګه چې نارینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې خصوصا ښځینهو ته همداره کم ضرورت دی خصوصا په اطرافو کې ښځینه ډاکټران ډېرې کمې دي.
بل لوري ته د پوهنتون چارواکي وایي محصلانو لپاره د عملي زده کړو په برخه کې پرمختګونه شوي او د طب په ګډون به د ټولو پوهنځیو محصلانو لپاره په دې برخه کې شرایط او امکانات لا ښه شي. د پوهنتون علمي مرستیال سید اسماعیل روحانی وویل
د ټولو قدرمنو فارغینو څخه یې موږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی په خپل ځای باندې توقف ونه کړي بلکې دوی لا تخصص ته لاړ شي ماستری وکړي دکترا وکړي تخصص وکړي. او دویم ده چې د شیخ زاید پوهنتون یو ښه استازولي په ټوله ټولنه او سیمه او نړۍ کې وکړي.
خو شیخ زاید پوهنتون داسې مهال لسګونه ځوان ډاکتران ټولنې ته وړاندې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9,500,000 وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه مو بیا خراغلاست وایم. مینا شریف هغه افغان کیسه لیکواله ده چې د هنري فعالیتونو لپاره د کاناډا شورا لخوا د سکال ادبي جایزو ته کیسه په شاوخوا 2000 کیسو کې 9 غورو کې راغلي.
دا کیسه شین ملمستون نومیږي چې په خبره دی یوې کوچنۍ افغان نجلۍ او یوې امریکایي خبریالی د اړیکې خواږه سرګندوي. میناوایی د افغانستان د خلکو د ژوند کیسې ځکه لیکي چې نړیوالو ترې ښه تصویر نه دی وړاندې کړی. زموږ همکارې سنا کاکړ له مینا شریف سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
در بین تقریبا 2000 نفر 29 نفر انتخاب کردند.
مینا شریف ده هغه افغان کیسه لیکواله چې د هنري فعالیتونو لپاره د کانادا شورا لخوا د سږ کال د جایزو ته یې کیسه په شاوخوا 2000 کیسو کې 9 غورو کې راغله. دا سفر هم دلته نه تمامېدو، 15 غوره او بیا لومړی مقام. خو د مینې مزل پکې هم دومره و. نوموړی وایي دومره هم چې مخته ولاړه ورته ویاړ دی او ډیره هڅول شوې ده.
دا ماته یوه لویه خبره ده او زه یې وهڅولم چې پرته له ما نور هم علاقه لري، او دا چې نه یوازې دا یې قبول کړه بلکې زه یې وهڅولم.
د مینې په خبره کومو کسانو چې دې سره په دې سیالۍ کې ګډون کړی ډیری داسې لیکوال و چې کتابونه یې چاپ شوي دي. جایزې ته د مینې لخوا کاندید کړې کیسه شین میلمستون نومېده چې نوموړی په اړه وایي.
دا کیسه د وی وړې انجلۍ په اړه ده چې پلار یې په مزار شریف کې بهرنیو خبریالانو سره کار کوي. دا جنۍ بیا له یوې خبریالې مېرمنې سره ملګری کېږي، له بازاره ورته ډالۍ اخلي او هغه امریکایي مېرمنه ورته یو نیم انګریزي کتاب ورکوي او ښه اړیکه لري.
مینا وایي دا خبریاله بیا یو کتاب چاپوي چې معلومات یې له همدې جلۍ اخیستي، خو دا کوي چې بهرنیان چې څه لیکي خپلې ګټې په پام کې نیسي نه د افغانانو. نوموړی دا خبره هم کوي چې د افغانستان د خلکو په اړه تل یو منفي تصویر نړۍ ته ښودل شوی، په داسې حال کې چې په خبره یې داسې نه ده.
خبرونه چې اوري جنگ ښیي، جګرخونی ښیي، د افغانستان فرهنګ ډېر کم ویني،
افغانستان بسیار کم میبینن.
مینې تر اوسه د افغانستان او د خپل هیواد د خلکو په ژوند 15 کیسې لیکلي چې یو شمېر یې په ځینو مجلو کې خپرې شوي او هیله لري چې د امکان په صورت کې په کتابي بڼه هم چاپ کړي. هغه یو 14 میاشتنی وه چې کاناډا ته ولاړه، همالته لویه شوه، بیا په 2015 کال کې د یو رضاکارانه کار لپاره افغانستان ته ولاړه، خپل اصلي وطن یې خوښ شو او بیا 15 کاله هلته اوسېده او د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو پورې په بېلابېلو رسنیو کې کار وکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ور بشو کابل ته، په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یو شمیر پلورونکي وایي چې بازارونه ساړه دي او کاروباریان له سقوط سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ګلان او زینتي ونو اخیستو ته زړه نه ښه کوي او له همدې امله کاروبار د تیر په تیر نه دی. د ګلانو یو شمیر شوقیان هم وایي اقتصادي ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچو ته خواړه اخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یو شمیر پلورونکي وایي چې سږ کال د پلور بازار سوړ دی او کاروبار د تیرو کلونو په څیر ښه نه دی. د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د ګلانو یو پلورونکي زبی وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې کاروبار سوړ شوی دی.
امیر رژیم متغیر کړ،
د هغه وخت راهیسې چې نظام بدل شوی د تیر په پرتله مارکیټونه ډیر خراب شوي دي. د زینتي او میوه لرونکو بوټو ارزښت خورا ټیټ شوی، د پلور کچه یې ټیټه شوې او ان ما فکر کړی چې دا کاروبار پای ته ورسوم ځکه پلور یې ډیر کم شوی دی.
د تازه ګلانو او زینتي ونو یو بل پلورونکي غیب الله کریمی هم ورته خبره کوي.
د تیر دوو کلونو په پرتله څه کال کاروبار بیخي نشته، خلک ډېر نیالګي نه اخلي. ځینې کسان چې لوی باغونه لري هغوی یو څه پلور کوي، خو عمومي ستونزه د بیکارۍ د خلک ورسره مخ دي.
په کابل ښار کې د ګلانو او زینتي ونو یو شمېر شوقیانو هم ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچیو ته خواړه اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
زه هر کال دی یو نوا خلت لسو پنځه شپږته ونی نالول می وی اوس سکل سره شمالی فارمونو ته ورغلم بس څنګه چې د نورو خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی همداسې زمام خراب او سکل متاسفانه تر اوسه پرې نه یم توانیدلې.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو افندی ویل
حتی د یو مړې ډوډۍ پیسې موږ نه لرو چې ځان ته ډوډۍ واخلو، نو فعلاً لپاره مې نه ونه اخیستی سم نه ګل اخیستی سم نه هغه پخوا شوقونه دي موږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دي.
په افغانستان کې هر کال د پسرلي د موسم پر رسیدو سره د پلازمینې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د ګلانو او زینتي ونو د پلور بازارونه ګرم وي، خو پلورونکي وایي په وروستیو څو کلونو کې پخوانی خوند نشته.
ورزو نورستان تالته په مرکز پارون کې د یو شته لوبډلو ترمنځ د غشي وشتنې سیالي د ودان لوبډلې په بریالیتوب پای ته رسیدلې چې بریالي لوبډلې ته نورو نغدي ډالۍ او یو سیرلی ورکړی دی. په نورستان کې د هر پسرلي منی او اخترونو کې د غشي وشتنې په ګډون ګڼې دودیزې لوبې ترسره کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نورستان مرکز پارون او ټول ولسوالیو کې له پیړیو راهیسې د پسرلي منی او د اخترونو په څیر د خوښیو په ورځو کې د غشي وشتنې او نورې دودیزې لوبې ترسره کیږي چې تل ګټونکي لوبډلې د بولسونو او وروسته پاتې لوبډلو لخوا په ډول ډول ډالۍ وستایل کیږي. د تیرو کلونو په څیر سږکال هم د پسرلي او اخترېزو سیالیو په نوم یوازې په مرکز پارون کې د غشو وشتنې د یویشتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. یادې سیالۍ د قومي شوراګانو او ځوانانو لخوا ترتیب شوې وې. د پارون کلیوالي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي د ترسره شوو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
پارون مرکز کې پښکی کلی درې کلی دي او په شمول د نورو تقریبا دا غشی لوبه یو وشتمونو ترمنځ د اختریز او د امنیت او سولې په نامه دا لوبې لارې ته اچول شوی و. د کلیوالو او د شورا د خوانه ودان په نوم باندې یو ټیم دا جام وګټل. نورستان کې خو پسه ډېر نوم لري، نو پسه ورسره نور نغد انعامات ورکړی شو. نو
هغه وایي که څه هم چې پرله پسې باران د لوبو لیدلو ته د راتلونکو کسانو په شمیر بد اغیزه کړې وه، خو بیا هم لوبې په ښه ډول او د امنیت په فضا کې ترسره شوې.
پنځو پورې نور لوبیا مو یو د منډو لوبې وو، یو د غشي نخه ایشتلو لوبه وو، یو د غشي لرې ایشتلو لوبه وو، یو د کاڼې ارتولو وزنی کاڼې ارتولو لوبه وو، او بل د سترګو پټولو سره یو ساحې پورې چې څوک ضرور رسي دغه لوبې کلیوالي لوبې نورستان کې خصوصا د دې غشي لوبې مینوال ډېر دي. نو دغه لوبه په پسرلی د اختر نه دویم ورځ نه شروع شوې اوس پای ته ورسېده.
په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت واک لاندې ملي راډیو تلویزیون هم په خپله فیسبوک پاڼه او واتساپ ګروپ کې د دغو لوبو پای ته رسېدلو او بریالۍ لوبډلې ته د ډالۍ ورکولو خبر نشر کړی دی. د خلکو په وینا چې یادې لوبې ورته له پیړیو په میراث پاتې دي او په ترسره کولو کې یې له یوې خوا خپل دودونه ژوندي ساتي او له بل پلوه یې د ساتیرۍ وسیله هم ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبدالمنان یوسفزی د زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. دا د سلام وروره د موږ سوال چې دغه چې کوم پیدامې وزارت څه جوړ کړی او څه د ولایت د تا باندې کار پر پیل کړی دی. نو د شمرزول ولسوالۍ ته مرکز رارسېدلی دی. بیا دغه شیدي او منګله تروتلي دي. دا ټول بېرته اوبو سیلابو دغه شانو یولو زموږ نه مسؤولو چارواکو سره پیدامې وزارت له دفاع وزارت څخه دا هیله ده چې دغه بېرته ورغې بیا جوړې کړي او بل دلته به د منځکا کې ډېره سخته غلۍ او بارانونه سیم دي. د منځکې
سلامونه احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په څیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ وه چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونو میلیونه ډالر چې درلودلی په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول، خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټوله روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چللی او د افغانانو پیسې د ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته. په هلمند ولایت کې د سیلونو له امله نه هوتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ وغړي چې یو یې نارینه، څلور ښځې او دوه ماشومان دي وژل شوي دي. په دې بیان کې راغلي د ګرشک په ولسوالۍ کې هم د یو کور د چت د چپه کېدو له امله دوو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. بل لور ته د بامیان په دهن خشکک ښارګوټي کې د ورښتونو له کبله د یو کور چت نړېدلی چې له امله یې د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي. د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زندانی افغانان اعدام شول، په دوی کې دوه ورونه دي. په راپور کې راغلي چې دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي په سلګونو افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستانه شوي. د حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیه نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو استازو جرګه نن د اوکراین، اسرائیل او د امریکا د یو شمېر نور متحدانو لپاره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رایه ورکوي. او د افغانستان او کویت د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه نن درې په وړاندې مساوي شوه.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سح کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر شوی و.
ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 1.5 زره مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یوه معتاده وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
له کور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او لالهنده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی.
دا چې معتادین معمولا لڅ ډول وسوسو سره مخ کیږي په دې اړه مولا ارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوګونو چنجي غوندي چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري.
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډېر ښایسته ښکارېدل ما او ډېر خصوصاً مې وژه مانه ششوره کړې ده. دا دوه درې کالو کې زما سخت خراب کړم چې شکل او رنګ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کمزور کړی ده.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لرو.
پخې کې دې هم نشوم وړای حالا ژر شه لاس راکه والکه.
هو امې د نوول جن جنب نه یقي مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې سح کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل شوي. د هرات ځایي چارواکي وایي چې سح کال د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي. سح کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل شوي دي. دا هغه ولایت دی چې له 1469 شمسی کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل شوی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت را نږدې شوی.
خو د طالبان حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکینی کښت په ویجاړولو بوخت دي. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شینډنډ، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندهجان د هرات له هغو دیرلسو ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډېر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي که څه هم دوی خلک خبر کړي و چې کوکنار دې نه کړي، خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی ارتي کېږي چې موږ کمپاین ستړی دی د ولسوالۍ ته او هلته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړي دي چې هلته لاس په کار شوي او تقریبا دېرش جریبه مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
د طالبانو مشر د 1401 د همه د میاشتې په 14 نېټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پروسږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 50% کم سوی دی او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي، خو پروسږ کال په ظاهر له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له 1994 کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال د دې ولایت د مرکز تعلقان په ګډون په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د تخار والي عبدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کړي او که مخکې کرلی وي خپل کښتونه دې خپله ویجاړ کړي.
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپله ویجاړ کړي.
د جمهوریت په وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل، خو اوس چې دا تشکیلات ړنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډیرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبان حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاص ډلې جوړې کړي او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې یوه معتاده کورنۍ څو میاشتې کېږي چې د سرپنا نه درلودلو له امله د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي. د دې کورنۍ مور چې په خوا ښوونکي و وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل، د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاواله یې غوره وباله او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې ویې ساتي. د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
میرمنې فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې او وکالای د هرات ولایت په یو ښوونځي کې تدریس وکړ، خو اعتیاد هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلي، څیرې او خیرنې جامې اغوستې، د هرات ښار په یوه څنډه کې ډډه وهلې ده. دا وایي څو میاشتې کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي، خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه. دا مور چې 15 اولادونه لري حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وکالي، خو دا درد د دې لپاره زغمي چې اولادونه یې د نشه یي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیڅ خونه او کاشانې خدي بچو
له کور او سرپنا پرته له اولادونو سره سرګردانه او له لهانده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې 15 اولادونه ولري خو سرپنا ونه لري. 15 اولادونه لرم چې درې نجونې او دوه هلکان دي. اخر مجبور شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نیکا کرا ولیکم، بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار مې یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه مې آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لیرې شوي په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل اعتیاد لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستري شو، تر 30 کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
روز اول کې بیرون شوم نه روز دوم پس
لومړی ورځ چې راووتم یو ورځ ورسته بیرته ګلدان ته راغلم او نشه مې پیل کړه کور او ځای مې درلودی برخلیک به مې د اوس په شان نه وای که د کار زمینه برابر وای سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تیرولی
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې همدا اوس په 4000 بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر 5000 ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمېر بې سرپناه معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپناه خلک دي او بې کورنۍ خلک موږ سره شته. موږ لپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی لپاره به موږ مکمله دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمینه ورته مساعده کوو.
د طالبان حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلې بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم سوي معتادینو ته بیلابیلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډیریږي او د وسوسو په کنټرولولو کې خپله معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولی شي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ظاهر شمس سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې وسواس ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره خو بل خصوص معتادینو لپاره یو ډیر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه ته ویل کیږي چې ویره او د تکانۍ فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره مل وي. دوی ډیر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لرې وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوږونو چنجی غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري دوی نشي کولی چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی له ځانه لرې کړي او ځان ترېنه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان ترېنه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار ورسره مل وي. کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکړي، خو بیا هم وروسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکوونکی وي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسې چې دي د اکثرو خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلي دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري هغه بیا چکوي، بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د
خپلو راتون که ژوند د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه داریږي دغه موضوعات باندې فکر وکړي، هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لري وساتي او ځان وژغوري بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلون که ژوند تیاره ده. نو د دغه مواد لپاره دغه د سوی مصرف مواد لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کوي او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغو کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لري وي، له خپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد وي او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیای مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي، کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي. نو دغو خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعاتو سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې دې کار بند کا، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یه دا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري. او څنګه چې اگر مشکلات رفع کیږي دا یه دا سنسیشن ورته وایي چې ځکه نور دی بس دی او دغه بس کوي. که چیرې دغه خلک ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي بیا دغه د یه دا سنسیشن هم ضعیف کیږي، بیا دوی په دغه افکار باندې نه پوهیږي، هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکړي یا تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یه دا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډوالانو ته مو توصیه څه ده تر څو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي، موږ دغه فکرونه ته نورو خلکو سره شریک کو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه والا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډیوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډیر لوی لاره ده. او وایم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډیر داریږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای شي چې موږ اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي، نو دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ترنه خلاص کړي. دوستان او خپلوان باید د دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي، له هغوی نه نفرت کوي، باید د هغوی حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شکرلاله 15 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې تر نشې مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به یې زرګونه پیسې ګټلې، کله چې نشه شروع کړه کار ځینې پاتې شو او د نشهیي موادو د پیسو برابرولو لپاره یې غلا ته لاس واچوه. شکر الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې نشې ډېر بدرنګه کړی یم. دا چې شکر الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
نشه نه مخکې ما سبق ویلی سبق نه کله زه ورونو کاروبار ته واچولم بس ما نشه هم شروع کړه ورسره او کاروبار مې کولو پنځه کاله کېږي چې زه نشه کوم. نشه مې خاص چرس کول چرس چې ملګری به وو ما به ډېر څکول ځکه چې ملګري یو به راغی خامخا به مې یو ته ټکاو بیا مې بل راغی بل مو ته ټکاو فل حال پنځه سنګرټ مې وویل لاس سنګرټ مې وویل چې څومره به زیات شول بس شپې مو وویل د ورځې مو وویل تاوان خو ده راته رسولی ده چې مخکې چې ما نشه نه کول هلته زه خپل عکسونه چې در ښکاره کړم زه ډېر ښایسته ښکارېدلم او ډېر ښه حسن مې وو وژې ما نشه شروع کړې ده دا دوه درې کالو کې دومره زموږ سخت ښکار وکړم چې شکل او رنګ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګر کې کمزور کړی دا ځکه چې دا نشه ډېر بد شاید ډېر بد بوټی ده او په تیره خو چارج ډېر بد بوټی ده ځکه چې چارج نه میاشتې خوماری لري او دا پوډر چې دی دا بیا پنځه څلوېښت ورځې خوماری لري. ما مانې داسې وخت راغلی ده چې ما د پنځلس زره افغانیو شای ما په درې زره روپۍ امر کړی ده داسې شی وخت مانې راغلی ده چې ما پردی شایم فرض کړی ده د خپل ګاونډي مال وو دکان بند بس ما خرچ کړ خپل دکان کې ما ډېر سامانونه خرچ کړی چې کومه ما سره سودا ونه شوه پیسې به نه ویره سره بس ما به یې پنځو زره شیم په لکه د دکان به م ډېر ډاکو ورونه څوک مونه پیدل بس ما به تې خرڅاوو په یو مسلې سره مې ګوته پټه کړله په زنګ به مې راوغواړ بس ما به شاید خرڅاوو چې څو به ډېر ارزانه ځانه شیان مې خرڅ کړي ځکه چې دا ټول د نشې تاثیر و نشې هغه و ما به دا کار نه کوو چې نشه مې نه کولی که نه ما به دا کوم ارزانه شی نه ورکوو اصلن کې چارس نشه ډېر بېغیرته شاید د انسان بېغیرته کوي بېغیرته کوي دلته چې نشه وکې د یو ګاونډي یا د یو دوست یو مجلس کې شکې نه ته یو جګ غاګ باندې خبره نشي کولای چې وی کې درته واسطه چرسې ته خبر نه منل کېږي ته په نشه کې خبره وکړه تا د غلط درغو غوای کومه خو نه نشه نه وکړې زه به ډېر تاریخ وکور کې نه شم پلار ته واو مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډېر په تاریخ د قتل جنجال مې کړی دا جنگ مې کړی دا ډېر مې کړی دی به حیات مې کړی دی نشي په حالات کې د سي هغه مې کړی ساس هسپتال ته رسولې دي او یو ورکې مې ویلی و چې پازې د مالی کارت شوه بیرته دولس ټکه وګڼډو ډاکټرانو دا یو ډېره غټه پېښه ما وکړله چې په بیا ننواتې او د هغه پلار ورونه دا ټول ډېر زیات خپه وو چې موږ ورتولو بیا زه وبخلم جنجال ما ډېر غټ کړی دی هغه هم د نشې په خلاص کې ځکه چې ما سره نشه نه وه او یو ورکې ډېرې تیزې خبرې را وکړلې د کلب کمار مې وکړو کلب چې د دروازو ته شي اچوې کلب په دې مې وویلو بیا زه ورو لاس نه ونیولم رایه وسلم دا بل روډ ته مشر ورته دا بشر مشر روډ ډېر سخت سخت وویلم دومره سخت سخت یې وویلم چې بېخي زیات چې هغه را په زړه سي که نه بېخي زیات سخت یې وویلم نشه ډېر بد شاید ځکه چې نشه کوي هېڅوک هم لار نه درښیي او هېڅوک هم لار نه درکوي او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبره نشي کولی په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تا څوک نه غواړي او که ما چېرې نشه نه کولی زما به ډېر احترام کېده په یو کلي کې یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کېده ځکه چې موږ خپله ډېر یاران دوستان لرو تر زمن لرو ټول په عربو کې دي ټول نورو هېوادو کې دي او ټول تعلیم یافته دي ماشاءالله خپله دوکانداري کاروبار کې به زه ډېر ما به ډېر پرمختګ کړی و دا و نشه مې کړې ده شروع کړې ده زه نه پرمختګ کولی شم او مرګری نشم پیدا کولی سپان مرګری ځکه چې ما په نشه کې وویني هغه وایي واته خو نشه یې تا سره زه نه ګرځم.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شي چې د اکبر په نوم یو موتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله زر کوه پورته سه همدا مو وخت دی چې وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پېښه سوه او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګری خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي آواز وو او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا او اکبر جانا پاتا چی سیل را گئی
یعنی جنت گولا خدای دین صاف در کی تو رش پادا سو خوب دم نپریده سوم رخوی دشوام او تا راوی خکنم
ایده مرگ پو خوبی دشه خوبون از مک طولو خراب شد پاسا چه زانونو باسو
هم بلا رغلا چه زانونو باسو
سیر رغای سیر که زانونو نباسو اوریمو
رشه سیر رغای رفای نبینم
که دش بی پتیاره که چه نبینه خواگون خوبا دی کار کبی ته ده سیل آواز ناوره
سیل ملش ده راوی دشه ده خوب کار ده ده کمبونشی آواز بوده آوری ده لیوی
پاسا چه وصل زانون لخواده او باسو او گره او با وار پو وار پسی دیده گی
تل لارشا زمال لاسا نکیگی
جر کوا وقت مزای کوا حالا ما تا لاس راکا حالا جرشا
مگی می در دول چی زل زای نشم وزی دلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای حالا جرشا لاس راکا والکا
خوب آمی در دول چی نشم تنائی بیقی می سرگی نرانیگی
کچه دسی ده نوزه اولادم دو خدای پامان
اوی اخونیش بیسیل راقی وار 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 جنات گولت تتشوه یالا الله را او بویر ناز را گوار رای
خزه وا خزه ته در تلویزیون आवाज چکه تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیخه ده
سمه ده د دې تلویزیون आवाज چګوما
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګانش میرزانی او مالی تاوانونه اړولې دي د یادونه وړ ده چې د زانی تاوانونو په لړ کې یوازې متادین مړ شي ودی دا هغه بیکوره متادینو چې په بیلا بیلو سیندونو او خړونو کې شپې سبا کولې د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دي د نجات یا اشغورنی عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی را باسي کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متادین هم مړ شي وي
وای خدایا دا څاورم وسره زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې وسیده هغه سیل نه وړي
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځیده
نو چې په زړه کې راوګرځیده نو وای څه نه وایې
نو څه وایې ستاسو ترګه ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویا نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی خدایه ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډري شو زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه کیدای سی چی د مرګ او ژوند درک به معلوم شي
سمه ده همدا اوس ورزم
خدای ستا خواهر تا پا وسپورتی خدای تا خوز مجل وطن سا دده شیر تغل طول که خدای آقا خلق امورا که چه دا غم لرلی نشهی بلاوی کری او یای جوروی
دا سادی راڈیو درنو اوریدون کو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره و تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان
موسم یہ بے مثال تمرا نرم تمرا پوست دے دام خوست دے دام خوست دے دام خوست دے ملگری دی ٹول ہو نرمن خلق دی زخت دیر خواگ دی ناز والی اخ پولی دی تیرے عزت من خلق دی شاو خو گدا کے تو پھر نہ لری قدر د مل ما پاس پالے ملری جڑی ماس دے کر لری او جھڑ لری پیغلے ہم دو در لری او بلری نورا جتا وایا یم چھ سلری